Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي پلوري. د طالبان ویان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي. د افغانستان زیربناو به اقتباد شي. همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان تعقیبیږي روان.
په ننګرهار کې شمېر خلک د مرستو له ویشه شکایت لري.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د ویلان نور نه بدل کړی. ظلم چې مستحق دوی چاته وایي.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان ته اوبه ورکړي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون په دې باعث کېږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
دا هر څه تر خبرونو وروسته. تمدچ په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ او پاړه په دوو نوو کې پریکړه وشي. ایرانی موترزانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او د اوکراین ولسمشر په دې باور دی چې روسیا دغه هیواد نه اشغالوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړې چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منحتن د محکمې قاضي سارا نیټ بورن د امریکا عدلیې وزارت ته د فبروري تر یولسمې پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلی وای. د افغانستان بانک دا مالي شتمنۍ د زمري په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن نیټ بورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحد ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. په داسې حال کې ده چې د دې شتمنیو اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست مفتی حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان یالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي کو چې لاری د لاجون پر مهال ځانمنې شوی بي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را ځان حب بگیریم. شما حق شما را قدم به قدم میگیریم و خواهیم.
د هلمند د سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لنجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د دې موضوع تفصیل اورېدلی شئ. هند وایي افغانستان ته یې په تېرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. نوی ډیری همداراز وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار هم کار روان دی چې مخکې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین د ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډېر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلي او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه روسي پریکړې ته نږدې شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمه حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړي چې نوموړي سمدستي او بي قید شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخي څیړونکو تارا سپهری فر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدی ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق، هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم، دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقي الرحمن د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدی همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او په ټولنیزو او ډیجیټل پلاتفورمونو د فعالیت اجازه نه لري. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ. شغل زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکی چې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ دی. او یو په زړه پورې خبر دا چې یو لیک څه باندې 50 کاله وروسته له پولنډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولنډ څخه د ایوا په نوم 12 کلن نجلۍ په لیتوانیا کې د خپلې قلمي همکارې اته استولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایی میرمنی گینو ویفا چې اوس له 22 کلونو زیات عمر لري د لیک پرون د جنوري 28 تر لاسه کړ. هغه ویلي چې ایوای ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته لدی چې له هغې څخه د خپل لیک جواب تر لاسه نکړ نو دی هم هغې ته د لیکنو استول بند کړل. گینو ویفا وای لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکی ورسره کوي ځکه دې تل امکان لري ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یو لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. دا سجر اډو سارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دویچ ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس ګرېوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان د خپل بدن غړي پلوري څو ژوندي پاتې شي. لبلی خوا طالبان وای د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیر ژر شسی او بهرنی پانګونې به راجلب شي. احمد تکل او نور چوسیات.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکیچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطي د شاوخوا 30 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپله د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمیر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لکه او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځنګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه تر لاسه لاندې وي، لویې پروژې به شروع سي، د افغانستان زیربناوې به استخراج سي، همداراز د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 15 ګاونډیو هیوادونو کې له دې افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
د خورون ریوال پروګرام نن ریوالو غوښتي دي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمیر بیوزل افغانان د مرستو لویشه شاکی دي. په ننګرهار کې مو له داسې شکایتونو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باس محمد عابد په دې راپور کې خبروي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندوی ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکی کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د ویلاند نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زیو کسو کوو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی د ویلاند نور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه نه رسېده. زه وایم تر څو به دا ظلم په دې خلکو روان وي ولې دا خو د مسلمانۍ دوام هم کوي.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیوی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وویل
مرستو ته خوشحاله نه یو، خوشحاله په دې نه یو چې دلته خطان راځي کوڅه کې روان شي مالداری دې کړی غریبي پرې خي نو څنګه خوشحاله دسې پرانا ته پاتې بېخي اخیستې نه دي. دا خو زیاتیا روان دی. موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کېږي او دسې توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي. موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي، مالدار لیکي، غریب پکې پاتې. دا د امپسامي لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده. د ولس نور هم ناراضه
کېږي. په ننګرهار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساد ډک بولی، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساد پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوی ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي یا مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده، دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمېر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړې وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وې چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
9:15 د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دوه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
غنو لویدیزو ورسپانو په افغانستان کې د شدیدی لوژې پر موضوع لیکنی خبرې کړې دي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال او امریکایي ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوژې په خبرې دوده په روختونونو کې تر وخت مخکې کمزور از شدیدلې ماشومان مړ کیږي. ورسپانې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د امریکا د بندیزونو اغیز ته په اشاره وایي دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په همدې موضوع وار آن دی راکس خبرونه هم لیکنه خبره کړي. خو د دې نشې په باور د طالبانو پر ضد بندیزونو پای ته رسیدا به په افغانستان کې د بشري بحران له کمیدو سره مرسته ونه کړي. خبرونه لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی او که فوري مرستې ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې به ساري بشري ناورین رامنځته شي. ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدره موادو د خطر مخه ونیول شي. خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د مرستندوی ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي. خبرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي. د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمنۍ کنګل کړی ده. په بریتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو له دې هیواد د کورنیو حیواناتو د استلو موضوع تر ټولو توده ده. په یو افشا شوي برېښنالي کې ویل شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې شاره د حیواناتو استل تایید کړی و. دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولی چې بریتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو استلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی. انډیپینډنټ ورځپاڼې په پرونۍ غونډه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان په الوتکه کې د حیواناتو د استلو په اړه بخښنه غوښتي ده. ورسپانه زیاتوي د بدنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتي چې د حیواناتو د استلو په حق له د بوریس جانسن د بریښنالیک په اړه چیرنې کولې. شغلی جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د استلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه. نوزاد ټولنه یو پخوانی بریتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه. خو اوس د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر د یو چارواکي بریښنالیک شي چې صدر اعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېلو. دا په داسې حال کې ده چې کله په دسمبر کې له صدر اعظم جانسن څخه پوښتنه وشوه چې آیا رښتیا یې له کابله د افغانانو د استلو پر ځای د حیواناتو استلو ته لومړیتوب ورکړی، د وویل دا ټول چټیات دي.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاجون وکړ. موترزان ویل چې د هلمند لسین څخه د ایران برخه او بخور غواړي او دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر لاروي هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره شمنه کوي چې د حق دفاع به وکړي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمه اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګری مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشن، خبردار باشن، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نه کړي، بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه، خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانونی برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمه سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه لا هم روانه ده؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فضل اختر څخه اور.
دا غ توافق لسمه ماده وي چې دا غ تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دا غ یو دایمي حیثیت لري. یو خبره، دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده په پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دا غ منل شوی مقدار د اوبو نه ایران ته ورکول کیږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متر په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د دویش مکعب متر اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لرو یا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي په افغانستان چې کوم جنګي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ وو، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گزاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کړي؟
بله صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال یعنی څه معنا، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متر په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي، خو همدغه تړون برخه څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي، ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو په منځني صف دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې لاند خبرونه. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړې چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي د امریکا د وزارت د فبروري تر 13 پورې وخت ورکړ سو د افغانستان د دشتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې ور وسپاري. تمه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دشتمنیو په اړه خپل سپارښتنې پرون سپاره لوي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاجون پر مهال له پولي هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې څو ټنه روغتیایي مرستې او همدارد د کووید 19 ناروغي ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمې حکم خندل او پر تهران شخ کړي چون موړی سمدستي او بي قید شرط خوش کړي. د اوکران ولسمشر یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چوي د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ او یو لیک څه باندې 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته رسیدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوې دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او د ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایی حریم د چارو د سنبالیدو پر لارو چارو له قطر او ترکیه سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیه او طالبانو د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې د پنځشنبې په ورځ په خپله درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایی ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایی ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر مسپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوی. البته امنیت نه چې سوء تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایی ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې مقررات ضرورت په هغه به دي سره کړ.
د دوهې د تیرې ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبې په ورځ په شوې ناسته کې کومه هوکړه نه ده شوې.
البته سخنان او گفتمان جریان درته
وایي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې وروستۍ پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات وروستۍ پړاو به راتلونکي اونۍ دوحه کې وشي. د کابل هوایی ډګر چې یو مهار سلیر وساته د هر ډول خدماتو پر وړاندې پرانستی وو د بهرنیو عسکرو لوتو او هلته د راپی خوشوي او تخنیکی ستونزو له امله لا تر اوسه بیرته پخوانی حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
دا ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دومره وه. په پاتې دوو دقو کې تقریبا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
تکم ده هڅه مې لیکنه ولې ده مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبین پیسې نور کوي. دلته مونږ د مشکلات سره مخ هم شو چې مونږ راځو او څو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. مونږ ته طالبان وايي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا ګرین نشته بعد راځي. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور ته مونږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت کر سره کې یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې وروته
تراکیا دی بیا. زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګاین دغه کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته داده چې مایبینو له ډیره سخته ګلنګ له تاسو نه کیږي ځکه چې تیر افغاني په وخت کې به هر ځکه کومه کونه وړل د مایبینو له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه ته ورکی نو دا دنګ څه ګنا ده. دا دی یو دوم نور کوم کنه کدام خاص د فار یونیسف او یونیسیار ورکی خو خطر خو کده په قراو د کار یو جدل ته استنه ده یم خاص به کوم کی چې دې کوم په سره کی دغه حق لګل هم ته چې غواړم سخت ګلم یونیسف او یونیسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي دوی کوم باندې و سل ټوکی کوي او او دې خراب تر هغه کورن راسي مخ ته خانور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ساعت